کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. طالبان او امریکا راتلونکي اونۍ دوحا کې د خبرو بل پړاو پیلوي. بحثونه به پرڅی وي.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي.
د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. په دې ورځو کې د رسنیو وضعیت څه ډول و؟
افغانستان کې د لاسرسی د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود دا هر څه درول سوي دي.
ولې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هیروئ. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی همکار می قادر جلالوف هم تاسو ته سلامونه وایي. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. احمد تکل چمتو کړي.
د هم د خبرونو سرټکی. متحد ایالات راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. ملګري ملتونه وایي چې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو افغانانو د ستنېدو بهیر چټک شوی او امریکا د انرژۍ د بیې د ټیټېدو لپاره له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه 50 میلیون بیراله تیل بازار ته عرضه کوي. بشپړ خبرونه. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وکړي. ښاغلي پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په 20 کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلي ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابعا کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون په ټویټر خپره کړه ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړای شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلي بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپایله 3,500 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې 70 په غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس ویلي دي چې په غور کې د دې ولایت د پراخېدو له کبله اندېښمن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویاند قاري سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په 9 ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د بایومتریک ماشینونو د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورتونو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایډن په راروانه دسمبر میاشت کې د ډیموکراسۍ په آنلاین سرمشریزه کې د ګډون لپاره 110 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د هغه لست په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، روسیا، چین، د منځنۍ آسیا هیوادونه او آذربایجان، بوزنیا، هرزګوینیا او هنګري د غونډې ته نه دي بلل شوي. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دسمبر په 9 او 10 جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، په دې کانفرنس کې به هغه ننګونې او امکانات چې ډیموکراتیک هیوادونه ورسره مخامخ دي وارزول شي، او د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره به د هیوادونو مشرانو ته په ډله ییز او انفرادي ډول د ژمنو، اصلاحاتو او نوښتونو امکان برابر شي. بیان زیاتوي چې په دې ژمنو کې به د زورواکۍ، د فساد ضد مبارزې او بشري حقونو ته د درناوي په برخو کې کورنی او نړیوال نوښتونه شامل وي. پولند وایي یوې ډلې په ناغوښتونکو یو ځل بیا پرون هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد څخه د هیواد ته واوړي. پولند خبرداری ورکړی چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناهغوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپله پوله کې ځای په ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي. او د انرژۍ د بایو د ټیټولو لپاره د متحدو ایالتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایډن د دې هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیون بیراله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوی. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د اومو تیلو په بیه کې په 3 زیاتوالی راغی. ویل کېږي د بایو د لوړېدو یو علت دا و چې د تیلو بیه له پرونۍ پریکړې مخکې په 13 ورځو کې رالوېدلې وه. د امریکا ولسمشر وویل که څه هم دا اقدام سمدستي د تیلو بیه نه شي ټیټولی، خو یو څه بدلون راوستلی شي. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې دا کار وخت غواړي خو ډېر نه، او خلک به دا بدلون ډېر ژر د تیلو په ټانکونو کې وویني.
غرمنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماتیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړیتوبي.
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکې هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې او وایي دوی یې د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوو چې پېښ تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي. دا به اقتصادي مسایل هم حل کړي تر ډېره، او دوهمه دا ده چې د ډیپلوماتیکو تعلقاتو او بنیاد به کېښودل شي، او دا به تقویه شي، دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي، د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هېڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره، دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي، څو داعش مالي سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول، او تر خوای د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښایي، خو زیاتوي دوی هیله مندي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ورټوله کړي.
و موریدل چې راتلونکو نه په دوه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې، خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمي ډول په رسمیت نه دی پیژندلی. که چیرته د طالبانو حکومت همداسې واکمن وي لکه دا تیر سل ورځې چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان لپاره به یې زیان سوي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې درې میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیتونه پیژني. طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله یې چې درې هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بله څېره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس به ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. نوې ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، په هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې 14 غړي په تور لست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاندې نبیله مصرالی 15 شرط اعلان کړل. له افغانستانه نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي، او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، د هغوی د وتلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په ځواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډې ته ګیله وکړه.
ځینو سیمو کې بیا یو شخص یا یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغو ټول چې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان نوې اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا بې انصافي ده، دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتونو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا یو نیم کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ، او د اګست په 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې په رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وی د نړیوالو حقوقو له نظره د پرسمیت پیژندلو لپاره درې اساسي شرطونه دي. د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرامه فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري، او له سرحدونو دفاع وکړي، خوشاغل اساپای پوسنی نړی کې ځین نور شرایط اړین ګڼي.
ځین نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطرح نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی، دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره په رسمیت ونه پیژندل شي، د امریکا متحده ایالاتونو په د افغانستان بانک نشته 9 میلیارد اساری کنګل شوی زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک په افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق په هغه مرستې چې په خوایل افغانستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه دغه هیواد ته ونسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت کابینه د ونو او جنگلونو د پریکولو په مخنیوي ټینګار کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې خبر په خبرولو سره لیکلی دی، د کابینه غونډه چې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ جوړه شوه، د جنگلونو د پریکولو په تړاوي د ټاکل شوی پلاوی طرح تایید کړه. ښاغلی مجاهد وایي په غونډه کې ټاکل شوی پلاوی ته دنده وسپارل شوه چې ولایتونو ته سفرونه وکړي او د ونو او جنگلونو د پریکولو د مخنیوي په برخه کې عملي کار پیل کړي. د نوموړي په خبره هم دا ډول د ونو او ځنګلونو د پریکولو په برخه کې د برقیارو په استفاده کولو هم بندیز ولګیت او ټینګار وشو چې سرغړونکي باید مجازات شي. خو په خبر کې د طرحې د څرنګوالي او د پلاوي د ترکیب په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د ځنګلونو د پریکولو په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یوه چینایي کمپنۍ لیواله ده چې په افغانستان کې د مسلخونو په برخه کې پانګونه وکړي. د وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي، د ټریډینګ په نوم د چینایي شرکت مسؤل د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال مولوی صدر اعظم سره په دې اړه کتلي دي. د دې چینایي شرکت مسؤل ویلي، حاضر دي چې په افغانستان کې هغه مسلخونه چې د دې شرکت په معیارونو برابر دي د طالبانو له حکومت سره په تفاهم په اجاره واخلي او په هغه صورت کې چې د دې شرکت معیارونه ونه لري نوي مسلخونه جوړ کړي. په خبر کې د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال له قوله ویل شوی، دوی ژمن دي چې له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي او هر شرکت چې پانګونه کوي او څاروي په حلال او اسلامي ډول ذبح کړي دوی به هوکړه ورسره وکړي. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت نه دی ویلي چې په افغانستان کې څومره مسلخونه شته. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا، یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او اتیا پوله، یو ایرو 100 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 560 افغانۍ.
غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د بلاروس او پولند ترمنځ پر پوله رامنځته شوي په ټپه ولاړ وضعیت دغلته د کډوالو د بشري حقونو جدي سرغړونو ته شرایط برابر کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه اورو.
په یو راپور کې چې د نومبر په 24مه خپور شو، نیویارک میشتې د بشري حقونو د څار سازمان د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بندو پاتو خلکو له قوله ویلي چې پولنډي پوله ساتونکو دوی په تاوتریخوالي سره استلی او د بیلاروس خواته یې شړلې دي. راپور زیاته کړې له پناه غوښتونکو سره د بیلاروس د پوله ساتونکو لخوا تاوتریخوالی، غیر انساني او د سپکاوي چلند هم معمول دی. د هیومن رایټس واچ په وینا له اګست راهیسې په زرګونو خلک په ځانګړې توګه د سوریې، عراق او یمن څخه د بیلاروس پلازمینې منسک ته رسیدلي او دوی هغو شرکتونو بیولي چې سیلانیانو ته د سفر زمینه برابروي. د راپور په وینا دغو شرکتونو پناه غوښتونکو ته د درواغو ژمنې ورکړې چې هغوی به اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسوي، خو دوی اوس د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله باندې دي. اروپایي ټولنه پر منسک تور پوري کوي چې پناه غوښتونکي د پولینډ او اروپایي ټولنې غړي هیوادونو لیتوانیا او لاتویا لور ته پوري وهي چې د هغو بندیزونو په غبرګون کې اروپایي ټولنه بې ثباته کړي چې تیر کال د اګست میاشتې د جنجالي انتخاباتو په پایله کې د استبدادي مشر الکساندر لوکاشینکا د ځپنو په خاطر پر دې هیواد لګېدلی و. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا لوړپوړي څېړونکي لیډیا ګال ویلي، په داسې حال کې چې بیلاروس پرته د بشري پایلو په پام کې نیولو سره دا وضعیت رامنځته کړی دی، پولینډ په پوله کې د سختو کړاوونو مسؤلیت پر غاړه لري. نارینه، ښځې او کوچنیان د څو ورځو یا اونیو لپاره د پولې په اوږدو کې په یخ موسم کې لکه توپ غوندې یوې بلې خواته پورې وهل کیږي. دوی په جدیت سره بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه پر مخ یې د پولې دواړې خواوې بندې دي. د بشري حقونو د څار سازمان چارواکو په اکتوبر میاشت کې دواړو هیوادونو ته سفر کړی و او له 19 پناه غوښتونکو سره یې مرکې کړې چې له خوړو او اوبو پرته د ورځو او حتی اونیو لپاره په یخ موسم کې په ځنګلونو، خټو او سیندونو کې د تیرېدو دردونکې کیسې بیانوي. د کړکېچ له پیل راهیسې تر اوسه په پوله کې 14 کډوال مړه سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې بیلاروس او پولینډ دواړه مکلف دي چې په پوله کې بندو پاتې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو سره د نورو مړینو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنګونه ډیر پیکه شول او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. په دې سلو ورځو کې رسنیز بهیر څنګه وو، ننګونې او خنډونه یې څه وو؟ تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اورئ.
رئیس ابو جمهور ولار په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر دی ته ارکلای وایم.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او ماخام مهال د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پودي او پر لپسې د ډیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو یې پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبریالان ووهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی، خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر راډیو او شهر بانو اونیز مسؤول وو. دی وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بندې دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
زمانه کې ګوروی طالبا
ول کله نه چې طالبانو بغلان نیولای، زما دواړه رسنۍ بندې شوې دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ چا سره کار نه لري. خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمی په څیر یو شمیر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړي، خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبریال ته ګواښ نه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو، تر هغې وروسته زموږ رسنۍ هم وتړل شوه.
واحدالله امان په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبر څانګې مرستیال وو. د ازادي راډیو ته ویل کله چې داعش څو خبریالان ووژلې د دوی فعالیتونه ټکنی او له تیرو څو میاشتو راهیسې بیا بیخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډیری نور خبریالان د نورو رسنیو کارکوونکي هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپلې دندې د لاسه ورکړې. د طالبانو په راتګ سره او د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډیری رسنۍ دوی وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړه. پر نړیوالې ټولنې هغه نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمانې دادی چې د برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالي، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړه نه دي برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسؤول نورالله ستانکزی وایي د طالبانو پر راتګ یې یوازې یوه ورځ نشرات بند و، خو اوس له ګڼو ستونزو سره سره خپرونې لري چې دوام ته یې ډېر ډاډه نه دی. دا چې د دغې راډیو خپرونې له پخوا څومره بدلې شوي ښاغلی ستانکزی په اړه وایي
موسیقي نه نشرېږي، تفریحي خپرونې نشته او نور خبرونې چې دی ادبي د خبرونو کې هم د اوریدونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی. تر څنګ له ډیر جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته، نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام ومومي ممکن رسنۍ ډیرې زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید دغه موضوعاتو حتی جرایم او دا شیان هم رسنۍ پسې حساب کړي دي. چې رسنۍ د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنۍ وتړل شي.
د پژواک خبري اژانس د خبرونو مسؤول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو تلویزیون د خبر مسؤول عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی ترسره کړي، که هغه دولتي تشکیلات دي، که د دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دی چې کم شوی دی، واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبریالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړ او بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړي، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وې یوه نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه تر سره کړي ښیي چې خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه ها
به نظر پختن پایله دا و چه 70% رسانه پر طول هیواد که ترل شوی دی، 70% خبریالان بیکار شوی او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون و سر مخامخ دی. اطلاعاتو تا لسرسه نلری او دزان او دند دی خواندی توب داردی هم نشته.
ده لطفی پوینا ده طالبانو پا لمره یا دونیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب شوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبریال د وژل کېدو یوازې یوه رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا تلویزیون خبریال حمید سیغانی کابل کې وژل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې دوه ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی.
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده،
بلکې بیان لپاره داسې یو څو لنډ غونډې اوسل دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو لسمادهیزه مقرره ولیږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وې. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي. دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام به نشر ته چمتو دی، خو اوس اجمل ان سټوډیو ته راغلی. له دننه به د خبرونو لنډیز واورو.
متحده ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شو ستنېدل زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو یوه بله اداره د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. راپورونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پایله په شری 3,500 ماشومان اخته شوي دي. په افغانستان کې د درملو د خدمتونو اتحادیه وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 غړي تښتول شوي دي. او پولینډ وایي وډه له پناه غوښتونکي ور بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوختی دي.
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هواره سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا زربستریز روغتون کې 2,900 معتادین بسترې کړي دي.
از روز پنجشنبه
له تیرې پنجشنبه څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2,900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوي.
دا چې انزورګری د نشئی موادو په وقایه کې څه ونډه لري، په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورته وای یا د پر دیوال باندې سی انزورګری کیږي، دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وای چې شپه کال کېږي چې د نشول عمل کوته نه امتللې.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپه وو کال کېږي چې کوته نه امتللې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر پر وختون کې لبستری کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لاره قسم بګوما جنور نشل کوما.
او سړی کبیر شوایي شپخانه ته بوز او علاج وکړه.
خزه تم سبا خبره کوي خو د پوډایونو خبره مې زړه ته نه لویږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت، د نشئی موادو د تولید او قاچاقو له لارې ترلاسه شوي پیسې په روان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوختی دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکټاره ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسني ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډېره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشهیي موادو ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارد ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هواره سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته به د سیمې هیوادونه زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنی مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза
перевозки. Да трахгари гуахлы нашей муаду сара аликалари. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей муады. Нан трахгари я уакей гуах авна нашей муаду сара тарли фаалитуна да прахтия пахалькиди. Ау да фаалитуна да кадвалай тарчатар ланди хам тар сараки. Мог бавар ларучи талибан ба да дистунги да халла парах палижмани амали.
Нехватка продовольствия.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کار کلی او یا دلته د کاروبار د لاسه ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی قاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي، کېداسې چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداری ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه مېله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پولي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زربستری روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بسترې سوي معتادین لري، خودی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم مرولل سوی دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا سربستریز روغتون د کابل په ختیز برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیا مرکز ناروغ ته یو پړاو لپاره 45 ورځې بسترې کوي چې پرې کې وو وخت یوازې د زورو ناروغانو د بسترې کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستر شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2900 کېږي. د دې روغتیا مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبل بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زربستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزک ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزې خدماتو برشل انجام ده.
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادین وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یې بسرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشتوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوی دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ واضح ده چې هغې ضرورت مغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې یوازې د ګولۍ ورکول ولا ډوډۍ ورکول نه دي. هغه څه کانسلینګ کیږي، هغه ټولنیز ژوند ته اچول کیږي چې دا امکان نه لري چې په زر بستریز کې 2000 کسان ته خدمت برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهیز ډول د معتادین بسترې کول خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه. خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي لامل له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه دا ده چې یي سواد خلک هم قربان دی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر یې تر ډیری مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتل چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري؟
انزورګری څه ده؟ هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګری یا انزورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځیدلی وي. دی په خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دی ته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسوي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه چې دی د نشې په مقابل کې هغه مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي
او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه وګوري د دې سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګري چې ورته وایي یا دیوارنګاري، دغه پر دیوال باندې چې انځورګري کیږي، دا ډېر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی شي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرري آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري چې ده په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست، تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګرۍ کړې دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، چې هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو، چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې چې د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګرۍ نه دي کړې، د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د دغومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګرۍ هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګرۍ چې دي، چې په ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو غواړي، او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي، چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته سوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایاست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري او معاصر انځورګری دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کیږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي چې نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري چې څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي چې دی کوم هدف ځینې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار. چې د انځورګرۍ دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده چې په دې کې تصویر وړاندې کیږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پیژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تا
تاسی ازادی رادیو اوریج په 2012 منځنی چپو خبریږي او اوس ته خاطری ورده. د لوګر ولایت څلور څلوېښت کلن ظفر له حربي ښوونځي څخه تر فارغېدو وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپناه معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مې کول، بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول، تریاک مې وویل، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک راته خطه و، بس ما یو انډیوال و، هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ دا ټول بدن مې درد کوي، وایي ما سره یو شی ده، هغه به درته در کړم، شپه به تېره کړي، سبا به خپله لاړ شي، خپله تریاک به واخلي. ماول صحیح ده، خدا کله ضرورت چې راو بسلام د پوی و ما چې ورو ورو جانا خلق په ضرورت کوي روین څه کوي دي ته ماول ور کې ادا خو روین نه دی، وای نه روین نه دی، دا کرستال دی، دا بل شي دی چې ما وڅ کول، خو بس مغه و چې اخته اسوم نور نه تریا کې خون را کول نه چار ورو ورو جانا، بس دا روین مې وڅ کول وڅ کول یو 15 پا کال چې مې وایل بیا کور باندې خبر شو. دلکاری ز کوم، رنگ مالی ز کوم، دریوري ز کوم، ورو ورو جانا موتر ته سواری ز کې نه وم، ورو ورو جانا کوم غریبی چې ما پلاس کې راشي ورو ورو جانا زه هغه کوم دې دې پاره چې دا عمل د پاره چې پیسې ورته پیدا کوم. ورځ کې 300 سوا 400 سوا یا 500 سوا چې مونږ ګټو یو 100 روپۍ خوراک د پاره ساتو ورو ورو جانا، نور جاتی ټول په دې عمل کې دي. په دې شل کالو کې دوره 500 سوا 100 روپۍ راځي، داسې ورځ هم شوی دی چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورو ورو جانا، په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه، مونږ ته ورو ورو جانا میاشت کې $1000 تنخواه وه، یو 300 سوا 400 سوا $ بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورو ورو جانا پیدا او پناه نشته، مجبور یو چې همته هومره کوو چې ګزاره کوو. وازه مې نه دی کړی، کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپږ کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانا، بس چې پرېم دو د عمل 4 میاشتې 5 میاشتې بعد 4-5 میاشتې بیا موږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي، مونږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي، دا دوړې به کش کړي. زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانا، همدا اوس نه شم کوی چې ورو ورو جانا یو اووه منه بار ورو ورو جانا تر یو ځایه پورې یوسم. پخوا مې ډېر ښه تایت وم ورو ورو جانا، ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بستری کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري، اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه، دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتیږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلی په یادیږي، هغه مشکلات په یادیږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني، هغه د دوی میو دفعه مثلا مظاهره کې یا شیشه ماتی یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراضو ته متوجه نه وي، په زور بستري چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلف وي. بل چې د مریض تصمیم چې کار کې نه په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي، کله چې د په زور بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تیریږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکی ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي، نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د کبیر یو معتاد دی، دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلار یې هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستري کوي، خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مور و مور چیرې
سوایه زویه داده دستم کور جارو کوم
تو خویه وار راشا چه و زنری خبر در تکوم
سامه ده زویه داده در زمه
اوف زاره وچادله طولو جوت می درد که وی نون زو مورسه چه با دی طور کوتا که بنده و خدا
داده زویه راغلم چه دی ویل
موره داده تبه بخول اصولو تاو گوره زنجیرو نزخمی کری دی داده دیجی زینی زینی بایی گی آلوی
نشتیم چی بیر فتکلیفی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چی ده نوره نشن نکی اوائی چی لاش میو کی
خزی او خزی چی ری
داده دلده ده کبیر سر بکوچه که اما
ما خوشی گئی زنون لدی زندان از خستر شوائیم
خزی سخبره ده کبیر سوائی
کبیر وای چی ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون نشان نکوم
پلارا خسام بگو ما جنون نشان نکوم
او سرایا کبیر شوائی شپا خانیه تا بوزا و علاج بکا زبان او گلالای علک تی انا ورس شورت گورم زغمی طور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پودایان خبرم از ورطا نلویگی داسی نیوی چه پدی چل زار خلاس که و بیر تا پودار رو تمخه نکی
لارا تو خدا دا جوان ده زماو دسپی چه فرق ده زماو هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نو لنجو توبا ده
و سرایه الک شوائی شبه خانیه تای بازه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول غنج زوی ورس ورس دنشوال لاسه ده مرگ کنجه تورشویشه او مرگ لاس ترسنی ورس ناستیو
بس سمه ده زنجیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بوا چه شبه خانیه تای بازم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی مهربانی وکي مهربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رازا ورو په دغه چوکي کېنه رازا لکتم پر دغه بل چوکي کېنه ښه راته وې څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زو د هیرون موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی ده ښه ځوانه دا راته وې چې ته په خپل غوړې چې نشه پرېږ دي
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږ دي
نه هیڅ چا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅکه و نشه سوې تر دا ملاله خوله دي ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیر غوندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یاره کبیره ډېر چالاک سړی
خیر اوس دا کیسې پرېږده ژر یمه پوړۍ راکړه چې خمار خمار یم
دغه ده پوړۍ درواخله زوره غوره
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتہ ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.